السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلي دي. د دغه لیدو کتو اغیز تکیدلی شي. په دې اړه د چارو د یو کتونکي سره مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته سپارلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشرباط او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې وران شوي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندهجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلي شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په سر روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې 2023 کال په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون د جنوري لسمه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحیح اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې د بودیجې او مالی ملاتړ د کموالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې دي او په دې هیواد کې یوازې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کیږي. د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنی شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت ماښام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ نن دویمه یې یکشنبه د جنورۍ په 14 او درېیمه او وروستۍ هغه د جنورۍ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی یاغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی یاغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثی یاغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. په ورته وخت کې د برېټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد سمندري ځواکونو په سره سمندرګي کې له امریکا سره په ګډه د سې شنبې په شپه 13 بې پیلوټه الوتکې او د حوثي یاغیانو درې راکټونه له منځه وړي دي. حوثي یاغیان چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي خبرداری ورکوي چې په سره سمندرګي کې به تر هغو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا دغو غړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړې. د امریکا متحده ایالاتونه، برېټانیا او فرانسې چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې شورا د دایمي غړي لخوا دا ډول اقدام د دل خپل مقامنه وړه ګټه پورته کول دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به ووري چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره کتلې دي. خپل مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړې وه. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاورو.
ازادي رادیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه دفتر یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی وو. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړې چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلی کڅنګ یو شمیر رسنۍ له هغه ډلې جیو نیوز، بی بی سی پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه پر ورځ طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبد الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، خو اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هماغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبه په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپوړو چارواکو ترمنځ تر ډېره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې پرون مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. دغه لید کاته څومره مهم دي او د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندري او ستونزې څومره هوارولی شي، په همدې اړه مې د چارو د کتونکي ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په لاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډېر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم دغه په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري. دا هغه څه وی چې د دې دراتک نرستا د دې لاسته راوړل نه وسی کی. دا بیا سوال لري چې هغه په د میډیا پر
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخ کې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان ته ځکه هبت الله چې له دې سره کتلې د مانا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه وکتلې مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کورې دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته تاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې روانه وه. هغې وخت کې به افریاصاد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخفوړان دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه ویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کومه، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پی پاک لبانه بزې دومره تفسیر نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه ده. که چیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی صف الرحمن موضوع وي، که چیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وای چې دا دواړه دیوبندي دغه مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود به بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو ور سره برس